سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته موزه سفي ولاستان ایک ځای خره لاس ویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشره سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبه خوش شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبرلاندې او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبرلانو نمونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت خولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبرلانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبرلانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبرلان خوشې کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټوټر پانه کلی چې له سوداګری، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافیو او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوې دي، چې د پخوا په نسبت باندې د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوې دي، اما نسبت د نورو کلونو نه، د تیرو کلونو نه د 1 میلیارد نه هم راښکته شوې دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو 3 میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لخپلې خاورې ایستلي چې فعالیتونه یې د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلي و شپږ تنه یې د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لورې ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ ټی په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې زمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر زمکه لاندې نه وځي. د یونان د سونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسه رئیس اکیس تسلنتس د چارشمې پر ورځ په خپل فیسبوک باندې انزور خبر کړه او ورسره لیکلی وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکی مجرم د امدارز لیکلی په داسې واد کې اوس چې د تانز په خاطر ورسره بد چلند کوي. خو د ټوکی په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورځي ټول خلک سخت و بیرول. دا ټاپو د 18مې پیړۍ پورې ستیکي د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته سپینی مانی پرون ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راوروسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ګرمه بولي. په دې اړه عصمت څاروان رپورټ جوړ کړی.
سپین ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. لډیره وخت ته مکه ده چې سپینه ماڼۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی وو او ویلي وو چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یوه داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه و اټکل کړې. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اچول شوې او ویل شوي چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نه شي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډېر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیې په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حملې په اړه کانګرس ته راپور ولیږه. د 2020 د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼو نورو نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلی دی. دغو ادارو خبرداری ورکړی چې د ښځو پر کار بندیز معمیلونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو بې برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د ښځو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورټ تر لنډې دمې وروسته. د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د په دې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې له کبله هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې له ګډونه راګرځول شوي دي. د 2022 کال د دسمبر په 24 طالبانو په نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو څخه منع کړې وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستی بندیز د ښځو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې رئیس همداراز ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محروم کړي. د زیاته کړې نه یوازې د اصولو له مخې ښځې باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یوه ضروري چاره ده چې د آی او ایم له لوري د مرستو په رسولو کې ښځې اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلي چې د آی او ایم او ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکوونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پرېکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یوه مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل په نهمه سیالۍ کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چیلنجرز بنګلور په وړاندې نیمه سلیزه واله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې بنګلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبي د لیدلو لپاره د کلکتا نایټ رایډرز مالک شاهروخ خان هم په سټډیوم کې و. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل په نهمه سیالۍ کې کلکتا نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنګلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه نیټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړۍ توپهنه وکړه او د 250 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپهنه کې رحمان الله ګربز 55، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنګلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنګلور توپوهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یاد لوبډلې مخکښ توپوهونکي ویرات کوهلی، فاف ډوبلیسي او ګلین میکسول په ترتیب سره 23 او 15 منډې وکړې. په توپچونه کې د کلکتې په ګټه چکرورتي 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پتی ربیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو سلامونه او ښه شبي. ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شایي د ازادي رادیو نشراتي څپې کار و نه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپل پیغامونو د رالېږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولېږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اورېدونکي چې د ازادي راډیو خپرونې اورېدلی سي کېدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ او د یاد مباسي چې تل خپل د ټلیفون شمېره ذکر کړئ. ګرانو دوستانو، په تیره اونۍ کې د پیدا شویو عزیزانو په هکله کوم نوی پیغام نه و رارسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اوریدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیله سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپرو، تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا شي. نو راوسو دغه خپرونه به په همدغو پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، سلام علیکم تاسو ته، ټول مینوالو ته وخت په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغلط منګه یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده، د شپدو کلو به سپین کالی تور بوټونه پرتان دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای، د انټین شمیره ده 13 اتیا 9 شپږ اتیا، یعنی 0 8 0
روشن سے محترم تحنیکی ملگری تدخبرون طول من اوال تدغ وقت بخیر. زو دا تلیپون پر لیکا وصل شم زیوال حکا مرخیل ها غمبی دا ننگرهار والیت سا زر آزم منگا یو کچنے پیدا کرده ده چی عمری تقریبا دا دیال لسکالو ده، شنی جامی تور پکول او سری سپلی پا پخو دی، او دا چپ لاز دا یو گوتای هم کگا دا. نو کدار چاوی نو دا انسانی هم دردی لمخ دی، ما سرا پا دی تلیپونو شمرو اڑی کونی سی. اول ملی جتا اتسالا شمرو آی ما سپر و اتا اتا سالور پینزو سپر دری دری پینزو. واٹس اپ هم پښته ده، کڅو کې اکسونه غواړي د چا په کار نو اکسونه مور لګم. بلش میرا صفر و نه و صفر شپا پینر شپا نه او به نه اتسالاش میرا ته به مو ایم واٹس اپ پښته ده صفر و ات ات سالور پینر صفر 3 پینر سلام هم در طبعه مسی پر سالو را بیا اتاویا شپیتو نه سوال است. نو روشن هم در طبعه مسی پر و نه و سی پر شپاک پینزو شپاک نه به نه اتسالاش میره تا بیوائی مجید اپالش میره ده هم زنگ و حلوشی هم واتساب تا میسج کولشی نکسو نکده چاپ کاری و تیور لیگم سی پر و اتو اتو سالو پینزو سپر دری دری پینزو. لطا سحو در دادی رادیو سحیو نڑی ماننه چی منگتا موخ را که خخ پرونه اللہ ممل شا.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 0 1 5 9 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې دلته د بازار کې گزاره کوله، د دا یخ پر رسېدو سره مشکور ته راوستي او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، کنه نو دعای وکړو چې ستاسو ورک شوی عزیز هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورک شوو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کاز چې شکیولانه میږ د ملای عزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د راګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کال دی. په قدیمیانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه کېږي. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلور نیوي پنځه سوه یو دېر.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوو ورکوسو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پرېښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاده وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق ترلاسه کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي، 0-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- یادونه حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمېره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 2 2 1 1. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه بل کور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیری سزر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کون کزا خمانانا.
سلامونا روشن سے محترم تا تا دا ازادی طول خواگو تا یو خاص سلام ممدا وقت مباہ روشن سے و پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد دا کامی والا سالی نمی دا سر تماس نیولی. روشن سے مخترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لاغ ورکشوی چه هر چاته معلوماتی دا همدردی دا مهی دی منگ سر پا دی دو خبرگو شمارو اڑی کونی سی 0 8 3 5 5. بلا شماره اتصالات خامیم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمونگ دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا مونگ تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی مونگ تا مو دچی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
سلامون روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټولو ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریکدین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریکدین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نه بیولا زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریکدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غیګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تاسو سلام. د ازادي راډیو تعقیبې ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه، زموږ یو د عامه زوی د منیر په نامه دی. تقریبا دا 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. پاړی معلومات نه لرو، د کوره وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپل زما غږ اوري یا په یو بل څوک زه د پاړی معلومات لري، زموږ سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. 0 اته څلور اووه څلور یو پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مرس. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفند علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي حال ور 0 اووه 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 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمد الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 اووه 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 نوي پنځه سوه نولس، 0 اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بې سیم شمېره ده 0 اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نوویشت. میانه ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شیرنباد څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاریز افغان د کلي دی. دا 19 کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانا څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټپاپ شاه مرمی خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 4 15 شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 0 8 بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د جوال حق ده د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 9 5 3 5 4 5 بل سلام نمبر دی 0 4 5 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 6 5 0 1 0 9 0 2 5 یعنی 0 1 5 0 9 0 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د عمر اسې وو یشت کاله به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بي دا سي او 3 3 کاله کې به وي د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري نو د فدغه شماري زمخ تر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه
شپاک پینزه نه پینزه نه و شپاک شپاک بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدل په هیله د خپلې تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار ځم د شمول عاشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څنګه درک دی اصلي د عاشر ولسوالۍ اوسېدونکو دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز د لشکرګا ولان سیمه نه درکته دي اکه حرم سلمانو پالون مې معلومات لري له حرمانو له مشه د زما سره کوم کوم ورته شمیره اړه کې ولې شته سیمه د ستدي په شمیره سي پر او دوا ور سي پر دوا ات شپاش درې سي پر دوا شمیره زری د سر و دوا ور سي پر دوا ات شپاش درې سي پر
دوا زاد هلمند ولایت د نزد ولسوالۍ خبره کوم. موږ یو دغنی لکان ورکړی دي چې مانیا مشر احمد وردی او کشر وردی سردار وردی هغه شمس الله کا زمان دي د مجد کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغه ولسوالۍ دي او رکسی دا موزاد نشپاس پا منتکای کنی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مرسکر دوا شمیروز مرسکر لیکی ونیسی دا تلیپون شمیری بخشن غایم چی دوا یواشی را اکسابلات دا ورطووایو چی سپر و دریا یو دوا نه یو اته اته څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم سپر و درې یو دوا نه یو اته اته څنګه دا شمیره دې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 شپاش شپاش یو پینزه شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 شپاش شپاش یو پینزه. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
قدرمنو دوستان په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په حق له مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې او یا هم د واتس اپ لالارې مشته راولېږي. موږ هر عمر درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ لومړی دی استادې په مقدس دند باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د دغه رشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل د علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق و کی سیڑن و کی نوی علوم عصری علوم چې هغه معاصرین و تا زوانان و تا هغه معاصر وی هغه سیڑن پی و کی تحقیق و کی لمره خپل ازده کی و بیای خپل گران و معاصرین و تا خپل شاگردان و تا هغه انتقال کی نو د استاده دنده چه ده دیر پر مسئولیت دنده ده مقدس دنده ده او مقدس دنده پا دیده چه رسول الله صلی الله علیه و سلم بخپل فرمایی چه انما بعثت معلمن په تحقیق سره زه معلم را لیږل شویم د څه شي معلم د اسلامي شریعت معلم د اساسات معلم د اسلام د اساسات معلم د شریع احکام معلم همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي که هغه د ساينس د رشتې وي که هغه د حقوق د رشتې وي که هغه د شریعت د رشتې وي که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دی په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دی او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي
ډیر زیاته مننه استاد اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای نو دا سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي ارو مرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي یو عالم ډیره ښه وینا لري وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغه تخپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړی په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلین او خپل شاګردان ته انتقالی نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده نن ورځ لکه څنګه چې اوبا او هوا د حیات ماده ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیاته مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده نو را وسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم ما گران محصلین او گران زده کوونکی چې زما غک اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی یا ما ونه شو کولی چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه دا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا مې تبعیض کړی ورسره نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي
بله آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي
په افغانستان کې د محصلینو لخوا دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیات کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خونځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري الله پاک دې باعزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې باعزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره له خپلو محصلینو سره
پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ورسره دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي محصل یوازې او یوازې درسی رابطه خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازمه ده چې پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل توپیر له هر ډول تبعیز پرتل کنه نژادي وی که سمتی وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی نو دغه ټولو تبعیزونو پرتل خپل محصل سره یوازې او یوازې درسی رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی په دې معنا چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي جامعې ته ور داخلیږي دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي همدارنګه تحقیق وکړي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکړي ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځانګړتیاوي هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوي ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري
بله که هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي څه رقم یو شاګرد باید ولري محصل باید ولري
د محصلی په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو د آن ټایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه د اخلاقو نه د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي کچې دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ اصل ډیره کوخخ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچری یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي هغه موږ کوخخ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کوي چې درس سره علاقه من وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقي سره درس انتقال کوي چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلري آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ واقعا په ټول د تاریخ کې په ټول حکومتونه کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې و زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې و، نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کمو امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوي دي درس ورکړی ده، خپل محصلینو ته حاضر شوي دي درس ورکړی ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه ووایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه به له حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای سي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي ښه لکچر ورکړي یو استاد، د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد خراب وي نو ټولې چارې به نیمګړې وي.
بله، په بس کې څه نظر روښانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله غریزانه مشوره نور کوي خپل مشانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سره مشورې ورکوي نو له مشانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې او کې د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې ښه حکومتداري وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
ډېره مننه تاسو نوم کورم ودان
قدر من دوستانو دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د انجن په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اساسي راډیو